بعضی وخت مور او پلار د یو بچی سره زیاتی کوي او نور بچی د هغې خلاف خبره نه کوي چې مور او پلار رانه ناراضه نه شي. بعضی وخت تاسو ته پته وي چې ستاسو مور او پلار ستاسو د ورندار سره غلطه کوي، لیکن تاسو وایئ چې نه، ما ته ضرورت دی. او که تاسو د ظلم سره ملګرتیا وکړئ، نو د قیامت په ورځ به دا ظلم د تیارو په شکل کې راځي. ظلم د تیارو نه دی، نو ولې دا د مور او پلار سره احسان کول دي چې په ظلم باندې مونږ هغوی نه منع کوو او نه ورته غلط وایو، بلکې د هغوی ملګرتیا کوو او په داسې وخت خاموشه اوسېدل چې زه خو د مور ادب کوم، نو دا خو فساد دی. اکثر مونږ په زیاتی کولو د زیاتی کولو په وخت کې خاموشه شو چې زما په کیسو کار دی، زه په کیسو کولی شم. د دې په باره کې هم مخکې خبره را روانه ده چې مونږ کله یو پولیس والا سټاپ کړي، نو مونږ ورته دروغ وایو چې زما فلانی بیمار دی، زه هلته تلم. بالکل دروغ، صرف د لږو پیسو بچت کولو دپاره مونږ داسې بهانې وکړو. څوک د مزدورۍ دپاره یا د سوکار دپاره هایر کړو او بیا غوله پیسې نه ورکوو، بیا بل بنده هایر کړو، دوله لږې پیسې ورکړو او دغه شان خپله فایده وکړو، نو ولې داسې کول انصاف دی؟ چې کله یو مسلمان لښکر د یو ځای نه تیرېدو، نو هغوی به ورته دروازې کلا وهلې چې راځئ، دا خو د مسلمانانو لښکر دی. یو ځل د مسلمانانو لښکر واپس روان و، کافران خلک وو، هغوی پسې جړل چې تاسو مونږ یوازې مه پرېږدئ او مه ځئ. داسې خلک نه ځمکې لیدلی وو او نه آسمان. هغوی هم مسلمانان وو او نن مونږ هم مسلمانان یو، او نن زمونږ سو امیج دی په دنیا کې.
یکن غنیین او فقیرا،
که هغوی وي غنی یعنی مالدار یا فقیر، فالله اولا بهما، نو الله ډیر زیات خیرخوا دی د دې دوانو. یعنی دوه کسان دي، یو پکې امیر دی او بل غریب، نو د مالدار سره په دې تاسو مه ملګری کیږئ، ځکه چې هغه مالدار دی. ته د هغو نه امپرس یې چې زه د دو ملګری بشم. دغه شان که یو فقیر ګناهګار وي، نو په فقیر باندې ترس مه کوئ او د هغو ملګرتیا مه کوئ چې هی غریب دی. په دو باندې خو په دنیا کې ډېرې سختې تیرې شوې، که زما په ګواهۍ ورکولو باندې د دو فایده وشي نو خیر دی. نه، تاسو داسې نه شئ کولی. د چا دنیاوي سټیټس ته به تاسو نه ګورئ. تاسو د انصاف کولو نه هغه تاسو نه شئ لرې کولی، ترس به نه کوئ. د ګواهۍ په معامله کې انصاف ته کتل پکار وي.
فالله اولا بهما، الله زیات خیر خواه دی د دوانو.
که څوک امیر دی نو الله دا غوم خیر خواه دی، او که څوک غریب دی نو الله دا غوم هم خیر خواه دی. سټیټس مه ګورئ، د ګواهۍ ورکولو په معامله کې انصاف ته کتل دي.
فالله اولا بهما،
او الله تعالی ډیر زیات خیر خواه دی د دې دوانو، د امیر هم او د غریب هم. بعضی وخت مالدار ځمکه چانی ولی وي، نو مونږ خلک وایو چې هسې هم مالدار دی، نو که غریب واخیسته نو څو شو؟ ها، که امیر هغوله ورکړي په خپله مرضۍ سره، نو دا د هغو احسان دی. بیا بعضی وخت غریب په جړا راشي او بیا زموږ په هغو باندې ترس وشي چې ورکړی دوله، نو نه، انصاف به کیږي. که یو سړی غریب وي او فیصله د هغو خلاف ځي، نو هغه وخت هم دې ته مه ګورئ چې هغه غریب دی نو خیر دی. الله دې کنه هغه زیات خیر خواه دی داغونه. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، او متاسو اتباع کوئ د خواهشاتو چې تاسو عدل وکړئ. زما زړه څه غواړي؟ چې دې بنده زما سره په فلانی موقع بد کړي وو چې زه ترینه هغه خپل بدل واخلم، او یا دا چې زما چې څوک خوښ کس دی نو زه د هغو په حق کې ګواهي ورکړم، ځکه چې زما زړه هم هغه طرف ته دی. خپل خواهشات په منځ کې مه راولئ. سوچ کوئ د دې نه زیاته خبره نوره څه کیدی شي. و ان تلوو، او کچرې تاسو خپلې ژبې واړوئ، او تعریدو، او یا تاسو مخ وګرځوئ په څه کې؟ په ګواهۍ کې. خو په ګواهۍ ورکولو کې تاسو خپلې ژبې واړوئ چې تاسو داسې ګواهي ورکړئ چې پته ونه لګي چې قصوروار څوک دی، او یا تاسو مخ وګرځوئ چې په مونږ باندې څه سخته ده چې ګواهي ورکوو نه شو ورکولی. په خپله دې خپله معامله ټیک کړي کنه، مونږ ولې ګواهان جوړ شو؟ حالانکه ستاسو د ګواهۍ سره چاته انصاف ملاوېدی شي، لیکن تاسو مخ وګرځوئ. اعراض وکړی او یا خبره په داسې مغلوب الفاظو کې وکړی چې پته یې هم ونه لګي چې چا قصور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بهترین گواه هغه دی چې هغه گواهی ورکړي بجای د دې نه چې هغه راوغوښتی شي. خلک پسې ځي او هغه نه راځي چې نه جي زموږ سره وخت نشته. چې کله د ګواهۍ موقع راشي که تاسو په خپلو سترګو سره لیدلی وي که د کور معامله وي که د بهر معامله وي د رښتینی او انصاف والا ګواهۍ ضرورت وي.
فإن الله كان بما تعملون خبيرا
نو بې شکه چې تاسو څو عمل کوئ په هغې باندې الله تعالی خبر دی. یا ایها الذین آمنوا اے خلکو چې ایمان مو راوړی دی آمینو ایمان راوړی بالله و رسوله و الکتاب په الله باندې او د هغو په رسول باندې او په کتاب باندې الذی نزل علی رسوله او څو چې هغو نازل کړی دي په خپل رسول باندې. کوم یو کتاب؟ هغه کتاب چې رو رو نازل کړو الله تعالی په خپل رسول باندې یعنی قرآن. والکتاب الذی انزل من قبل او په هغه کتاب باندې چې دینه مخکې نازل شو د سونه مخکې د دې قرآن نه یعنی تورات. او ځینې مفسرین وایي چې دلته د الکتاب نه مراد تورات دی او د تورات دپاره د انزل لفظ ولې راغی ځکه چې هغه صرف یو ځل نازل شوی و. دا ټول کتابونه یو ځل نازل شوي وو سوای د قرآن نه چې هغه په تدریج سره په 30 کاله کې نازل شوی دی. د تورات تختی یو ځل موسی علیه السلام له ورکړې شوی وې شریعت ورته میلاو شو. نو دا نزل لفظ چې دی دا د قرآن د پاره راځي. قرآن به تدریج نازل شوی دی.
او دلته چې الکتاب لفظ راغلی دی
د دې نه مراد دی تورات ځکه چې شریعت په تورات کې وو. او د الکتاب نه مراد دا هم دی چې دا اسمي جنس دی یعنی د قرآن یعنی د قرآن نه چې مخکې څومره هم کتابونه نازل شوي دي نو اے ایمان والو تاسو ایمان راوړی. اوس ایمان والا څنګه ایمان راوړي؟ ګورئ چې کله انسان کلمه وایي نو هغه مسلمان شي اوس به هغو ته ایمان والا ویلی کیږي. هغه به د یا ایها الذین آمنو نه والو نه شي. څوک به شي هغه؟ هغه به د یا ایها الذین آمنو والو نه شي. لیکن دلته کار ختم نه شي. ایمان والو ته ویلی کیږي چې ایمان راوړی یعنی اوس شعوري ایمان راوړی. مونږ خو پیدایشي مسلمانان یو او چې قرآن مونږ وې نو مونږ ته پته ولګېده چې واقعي مونږ اسلام راوړی دی. داسې نه ده ځکه چې هغه خو یو زباني اسلام و. په زړو کې خو مو څه ونه هېڅ پته راته نه وه شعور مو نه و. اوس مو شعوري ایمان پیدا شو چې ایمان ویسو شي چې څنګه ایمان راوړل دي په الله تعالی باندې صرف د دعوې سره یا د کلمه ویلو سره په خوله د ویلو سره څوک مسلمان نه جوړیږي. او دویمه خبره دا ده چې ایمان کمیږي او زیاتیږي چې په چا کې واقعي ایمان وي. چې څوک واقعي ایمان والوي نو هغوی به څنګه ایمان راوړي؟ ټول خو به زموږ په شان نه وي. ځینې به داسې هم وي چې هغه به پاخو ایمان والوي. هغوی ته چې ویلی شي چې آمینو نو هغوی څنګه ایمان راوړي؟ یعنی خپل ایمان نور سیوا کړئ ځکه چې ایمان کمیږي او زیاتیږي کله کم شي او کله زیات شي. او ایمان څنګه زیاتیږي؟ حضرت معاذ رضی الله عنه یو صحابي ته فرمایلی وو چې زموږ سره کینه د یو ساعت دپاره چې د یو ساعت دپاره مونږ ایمان راوړو. نو دې خبرې مطلب دا وو چې راځئ چې د الله تعالی خبرې وکړو په خپلو کې ځکه چې د الله د خبرو کولو سره ایمان زیاتیږي. نو ایمان داسې دی چې دا کله بالکل تازه شي او کله مړاوي شي. کچرې تاسو دې له خوراک نه ورکوئ اوبه ورته نه میلاویږي تاسو ګورئ نه چې په موسمي بهار کې څنګه ټولې ونې بوټي راوټوکیږي او په خزان کې هر څه مړاوي شي ځکه چې هغوی ته هغه ماحول نه میلاویږي هغوی ته نیوټریشنس نه میلاویږي نو هغه څنګه مړاوي شي. نو ایمان د همیشه د پاره د تازه ساتلو ضرورت وي هغې ته. نو تاسو هغه ماحول جوړ کړئ داسې دوستان جوړ کړئ چې د هغوی سره په کېناستو سره ستاسو ایمان زیات شي. د زینو خلکو د کیناستو سره ایمان زیاتیږي، او د زینو سره چې تاسو کینئ کوسلک شان ایمان مو وی هم نو هغه ختم شي. نو یو ځای په کیناستو سره او ډسکشن کولو سره ایمان زیاتیږي. نو آمینو، اوس ایمان څنګه راوړئ؟ تاسو خپل ژوند، خپل سوچ، خپل پرایورټیز، عمل، مونږ چې کومه کلمه ویلي ده کنه، نو دا هر څه د هغې مطابق کړو مونږ، یعنی مونږ خپل سوچ د هغې مطابق کړو، خپل عمل د هغې مطابق بدل کړو، او هر شی د هغه عقیدې مطابق کړو، نو هغه دی ایمان. او مونږ ډېر په آرام سره کینو چې مونږ خو بس کلمه ویلي ده. ګورئ، کلمه ویل کافي نه ده، دا خو داسې ده لکه تاسو چې په سکول کې داخله واخیسته، په کالج کې مداخله واخیسته، نو اوس مونږ ته مخکې څه کول دي؟ کلاسونه هم اټینډ کول دي کنه، روزانه تلل دي، هوم ورک کول دي، ټیسټ ورکول دي، نو هله بیا ډیګري ملاویږي. نو کلمه ویل داسې دي لکه تاسو چې داخله واخیسته، اوس د دې نه پس ریکوایرمنټس هم پوره کول دي، نو بیا به هله تاسو ته ډیګري ملاویږي، ریوارډس به ملاویږي. او مونږ په دې خوشحالیږو چې کلمه مو ویلې ده، مونږ زکات، روژه او حج کوو، بس دا پوره دي، دا خو د اسلام ارکان دي. نو دا خو صرف د اسلام ارکان دي، دا خو صرف ستنې دي، د ستنو د پاسه خو آبادي هم کول وي کنه. کو په یو ځای کې 15 ستنې ولاړې وي، نو آیا هغې ته څوک بلډینګ وایي چې دا عمارت دی؟ ستنې خو بنیاد وي، په هغې د پاسه بیا عمارت جوړیږي. او بیا چې کله تاسو دیوالونه جوړ کړئ او چت جوړ کړئ، نو بیا هم په آرام سره نه کینئ، بیا د هغې فینیشنګ کوئ او بیا یې سنبالوو. مونږ خو هر وخت خپل کورونه ښکلي کوو، نو ولې د ایمان عمارت به نه ښکلی کوو؟ نه، په دې کې مونږ ډېر کم څه کول غواړو. صرف دا 15 ارکان چې دي داستنې کنه، نو دا پوره دي. خپل ایمان ښکلی کوئ، دا ډیکوریټ کوئ، نیکۍ کوئ، نو آمینو، ایمان راوړئ په الله. لکه د څنګه ایمان راوړلو چې ضرورت دی مونږ ته، چې څنګه ایمان پکار دی، په خوله مو راوړی دی خو چې په زړه کې مو ایمان وي، یقین وي په الله، په رسول، په کتابونو، په قرآن هم، او د دې نه مخکې چې کوم کتابونه راغلي وو نو په هغې باندې هم، مونږ له خپلو زړونو طرف ته کتل دي چې واقع زمونږ په زړونو کې ایمان شته. کو هسې د خولې خبرې کوو، چې کله ستاسو یقین والا ایمان راشي، نو بیا به تاسو ته نیکي کول ګران کار نه ښکاري، او که یقین والا ایمان نه وي، نو معمولی شان عمل هم بیا کول ډیر ګران شي، او سخت مهنت او مشقت کول خو ډیرې د لرې خبرې دي. معمولی شان څه کول بیا هم بنده ته ګران ښکاري، ځکه چې د ایمان تخم مضبوط نه دی. خو هغه مضبوط وي، نو بیا الله راضی کول او په دې لاره کې خپل ژوند لګول بنده ته خپله خوشقسمتي ښکاري. ومن یکفر بالله، او دغه شان چې څوک کفر کوي د الله سره، وملائکته، او فرشتې داغو، وکتبه، او کتابونه داغو، ورسله، او رسولان داغو، والیوم الاخر، او ورځ د اخرت، فقد ضل ضلالا بعيدا، نو بشک هغه پډیر لری گمراهی کې لاړو. یعنی پدې سيزونو باندې ایمان راوړل ضروری دي. دا هغه لاره ده چې د دې په ذریعه بنده الله ته رسیدي شي، چې په الله، په فرشتو، په کتابونو، په رسولانو، او د قیامت په ورځ باندې بنده ایمان راوړي. کو پدې کې د بنده په یو سيز باندې ایمان نه وي، نو بیا د بنده ایمان نشته. ګوره، یهودیان په الله تعالی باندې ایمان ساتي، په قیامت باندې ایمان ساتي، په خپل کتاب باندې ایمان راوړي، صرف په خپل رسول ایمان راوړي، او په نورو رسولانو باندې ایمان نه راوړي. چې څومره هم رسولان دي، په ټولو باندې ایمان راوړل ضروری دي. که یو رسول پکې هم څوک پرېږدي، نو بیا د هغو ایمان مکمل نه دی، ناقص دی. او په ورځ د قیامت کې څومره هر څه دي، د مرګ نه پس ژوندي کېدل، حساب کتاب، جنت، جهنم، دا هر څه د یومي آخرت سیزونه دي. نو په دې ټولو باندې ایمان ساتل ضروری دي. داسې نه ده، داسې نه ده چې صرف جنت دی او هلته جهنم شته دی، نه، داسې نه ده. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، چې کوم خلکو ایمان راړو بیا هغوی کفر وکړو، بیا ایمان راړو بیا کفر وکړو، او بیا په کفر کې هغوی زیات شول. دا هغوی دپاره هیڅ بخنه نشته. نو دې مثال د یو ګراف دی چې ایمان راوړي او بیا کفر وکړي. نو هر سوخ کته لاړ شي بیا ایمان راوړي او بیا کفر وکړي. نو دا د چا حالت بیانیږي دلته؟ په اصل کې دلته د یو منافق حالت بیانیږي. په ظاهره خو هغه مسلمان وي، لیکن دننه د هغو څنګه حالت دی؟ کله د هغوی ایمان سیوا شي، د چا سره د چا نه ښې خبرې واوري، بیا بالکل په کفر کې لاړ شي، بیا ایمان طرف ته راشي، بیا کفر ته لاړ شي، بیا هغه وخت راشي چې یو ورځ بالکل په کفر کې ډوب شي. د منافقینو بیماری ایک دم دومره نه زیاتیږي. منافقینو ایمان راوړو، هغوی ته پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وایي. نو بالکل صحیح وایي، دا خبره یې ومنله. لیکن چې کله راغی سو تکلیف یا سو ازمایش، چې کله هغوی ته وویلی شو چې اوځئ د الله تعالی په لاره کې، یا هغوی له د مال د خرچ کولو حکم ورکړی شو، نو هغوی شاته شو چې دا زموږ نه کیږي. اوس یې څه شروع کړل؟ بهانې شروع کړې چې مونږ خو نه شو راتلی، مونږ خو نه شو کولی، د دروغو بهانې. بیا لاسټیج سو ظاهره ده، هلته خو هر وخت د امتحان یو سیچویشن و چې ځای او اوځئ د الله په لاره کې، د مال قربانی ورکړئ، دا قربانی ورکړئ، هغه قربانی ورکړئ. نو بیا هغوی قسمونه خوړل شروع کړل، د دروغو قسمونه. بیا د هغې نه پس څه شو؟ چې کله د هغوی دشمني شروع شوه، دومره دشمني شوه د ایمان والو سره چې دا خلک چې دی د دوی په وجه مونږ ښکاره شو. که دوی هم د دین نه لرې شي، نو بیا به زمونږ چاته پته نه لګي. دوی مخکې مخکې شو او مونږ شاته شاته شو. ټولو ته به پته ولګي چې دا منافق دی. اوس به ټول زمونږ په ایمان باندې شک کوي. اوس بیماری نوره سیوا شوه، اخیری سټیج ته ورسېده. ثم ازدادو کفرا، په کفر کې نور سیوا شو. که څوک په دې پوهېدل غواړي، نو دې د پوهېدو مثال داسې دی لکه یو سړی چې ډوبیږي. د هغو سوچ وکړئ چې کله څوک په سمندر کې ډوبیږي، که تاسو لیدلی وي، که په حقیقت کې مو نه وي لیدلی، لیکن په یو ډاکیومنټري کې په ټي وي باندې کله هغه ښکته ځي، کله بره راخیږي، بیا ښکته ځي، بیا بره راخیږي، د هغو سر ضرور بره راخیږي، بیا د لاس ړقولو کوشش کوي، بیا ښکته لاړ شي، بیا سر اوچت شي، بیا ښکته لاړ شي، او بیا نه راوچتیږي. دغه شان حال د دوی و، ایمان کفر، بیا ایمان او کفر، او په کفر کې لاړ شي، ډوب شي، او خاتمه یې په څه شي؟ په کفر باندې. اوس یې ټول نیک عملونه ضایع شو او په کفر خاتمه وشوه، نکای مات شو. د مسلمان په میراث کې ورته هیڅ حصه به نه میلاویږي، دا د دنیا سزا ده. د مسلمان په قبرستان کې د ښخولو اجازت نه وي، ځکه چې په کفر باندې مړ شو. او چې څوک د کفر په حالت کې لاړ شي، نو د هغو بیا څه انجام وي؟ نو دې مطلب دی چې د مرګ پورې په ایمان باندې اوسېدل دي. که په کفر باندې پاتې شي، نو د الله د طرف نه د هغو دپاره هیڅ بخنه نشته. الله به هغو له هدایت هم نه ورکوي د سیده لارې، ولی ځکه چې دی مستحق نه دی. الله تعالی ورته لاره خیلی وه، او څومره ځله ورته خیلی وه، ایمان یې راوړی و او بیا مرتد شو، بیا ایمان راوړو او بیا ترینه ووتو. او د پینډولم په شان ښکته بره، الله تعالی بیا داسې خلکو ته لاره نه ښیي. په زړه کې مرض دی کنه، الله تعالی د داسې خلکو په زړونو باندې مهر لګوي، او بیا یې د واپس کېدو هیڅ لاره نه وي. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری ورکړئ منافقین له چې د هغوی دپاره دی دردناک عذاب. کوم یو عذاب؟ داسې عذاب چې هغه درد ورکول والا عذاب وي. استغفر الله. په سورة التوبه کې الله تعالی فرمایي چې د الله تعالی وعده د منافقینو سړو سره، او د منافقینو ښځو سره، د کافرانو سره، د دوزخ د اور، او په هغې کې به همیشه اوسیږي. د الله لعنت دی په هغوی باندې. دا به په هغوی باندې طنز شوی دی دلته، ځکه چې د بشارت لفظ راغلی دی. د چا ذکر چې په تیرو آیتونو کې راغلی دی نو داسې منافقینو له زیرې ورکړئ، د دې لپاره دردناک عذاب دی. ګورئ، ایمان یو کمیټمنټ دی، یو وعده ده، او دا یو داسې وعده ده چې دا پوره کول دي، لکه څنګه چې وعده یو کمیټمنټ دی چې بنده وعده وکړي. نو بیا کو حالات ښه وي او کو بد وي، تاسو ته دغه بنده سره اوسېدل وي. بیا کو تاسو غریبانیان یا فقیران یا د هغو سره به اوسېږئ، لیکن چې د دین سره بنده کمیټمنټ کوي، کو حالات ښه وي نو بنده ښه خوشحاله وي، او چې څنګه حالات بد شي نو دین یې پرېښودو، چې زموږ نه دی پکار داسې دین. د جنگی بدر نه پس منافقت ښکاره شو د خلکو، چې کله هغوی برې بیا موندو، جنگ یې وګټو، هغوی وی چې دلته خو ډېره غټه فایده ده، ځی د دې سره ولګئ. او چې کله هغوی وکتل چې دلته دا مشکلات دي، او هغه مشکلات دي، هر ورځ مسلې دي، کله وایي چې دا وکړئ، کله وایي چې هغه وکړئ، دا خو موږ نشو کولی. موږ د جاب دپاره هم کمیټمنټ کوو، کو یخنی وي، کو ګرمي وي، کو واوره وي، خو خلک جاب ته ځي. کو بنده ستړی وي، کو میلمانو وي د بنده کره، کو هر قسم حالات وي، موږ وایو چې نه، څه وکړو، زموږ جاب دی. او بل بنده هم پوه شي چې ها، واقعي د دوی جاب دی، کول ضروری دي. لیکن دین موږ د داسې کمیټمنټ سره نه کوو چې کله یې زړه وغوښتل نو یې کړو، مونځ یې وکړو، قرآن وایي، او چې زړه یې نه غواړي نو هیڅ هم نه کوي. الذين يتخذون الكافرين اولياء، هغه خلک چې جوړوي کافران خپل دوستان. او دلته د چا خبره کیږي؟ د منافقین ځینې صفات مخکې را روان دي، او زموږ لپاره دا ډیره د پوهې خبره ده چې موږ په خپل ځان کې وګورو چې په موږ کې خو چرته د منافقینو صفات نشته. مخکې هم چې کوم آیت تیر شو نو په هغې کې هم یو صفت بیان شوی و چې هغوی ایمان راوړي او بیا کفر کوي، بیا ایمان راوړي او بیا کفر کوي، او په کفر کې سیوا شي. دلته نه منافقینو د زړونو خبره کیږي چې کله ایمان طرف ته راځي بیا کفر طرف ته لاړ شي، او د زړه دننه حالت دی. کچرې د چا سره داسې کیږي چې کله هغوی په ایمان کې زیاتیږي، او کله هر څه پرېږدي او هیڅ هم نه وي، نه د هغوی لپاره اسلام څه شی وي او نه نور څه، او بیا چرته یو ورځ د هغوی جوش راشي او بیا یې د یو مسلمان سره جوړه شي، نو بیا اسلام طرف ته راشي، او د هغې نه پس بیا دویم طرف ته لاړ شي، نو دا یو ډیر خطرناک شی دی. او بیا د دوی یوه بله کوالټي، یعنی یو بل صفت هم دی، د هغه ورځو په منافقینو کې هم دا خبرې وي، او نن هم که په چا کې منافقت وي نو دا خبرې په هغوی کې نن هم دي. څه کوي هغوی؟ یعنی څه خبرې دي په هغوی کې؟ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، چې هغوی جوړوي کافران خپل دوستان. او دا خبره خاص طور وشوه چې هغوی مؤمنان پرېږدي، د مؤمنانو نه علاوه د مؤمنانو سره د هغوی زړه نه لګي، چې دا دوی څو هر وخت د الله او رسول خبرې کوي، لیکن د کافرانو سره هغوی ډېر خوشحاله وي او مزه ورله ورکوي. او اولیاء څه ته وایي؟ دا عام دوستي او پېژنګلو نه ده، د دې خبره نه ده، بلکې دا هغه دوستۍ ته وایي چې هغه ډېره خوږه او زړه والا دوستانه وي، د هغوی حامي وي، مددګار وي، د یو بل مرسته کوي. د دې دپاره د ولي لفظ استعمالیږي، ځکه چې اولیاء د ولي جمع دی، نو دوی د هغوی یعنی کافرانو سره دوستانه کوي. او د دې وجه څه ده؟ دا را رواني خبرې نه موږ ته پته لګي. ايبتغون عندهم العزه، ولی هغوی تلاش کوي عزت د هغوی سره. د دې خبرې څه مطلب دی؟ یعنی دنیاوی عزت، لکه د چا سره سټیټس دی، پوزیشن دی، عهده ده، مال دی، په طاقت کې سیوا دی یا په شهرت کې سیوا دی. نو اوس منافقین څه کوي؟ دوی منډه وهي په هغوی پسې، او د هغوی سره کینی پاسي، د هغوی تعریفونه کوي، خوشامدي کوي، یعنی د هغوی خوا او شا ته کیږي، د هغوی چمچهګیري کوي، ځکه چې د هغوی دا خیال وي چې که موږ د دوی سره کینو پاسو نو موږ ته به هم ډېر عزتونه میلاو شي، موږ ته به هم فایدې میلاو شي، که سبا له زموږ ضرورت پیښ شي نو دوی به وي زموږ لپاره. یعنی دوی ډیپلوماسي چلوي، په هر حال کې دوی د خپلې فایدې سوچ کوي. نن هم داسې خلک دی، او په هغه زمانه کې هم داسې خلک وو. د هغوی دا خیال و چې د دوی په وجه به موږ ته هم عزتونه میلاو شي، د عزت لپاره بتلل پاغوی پسې، او هلته به یې ځان له ځای جوړوو چې کچری سبا زما د جاب یعنی نوکری ضرورت پیښ شي، یا کچری سنوری مسلې راته را پیښې شي، نو د دوی سره داسې دوستی پکار ده. نو اوس که تاسو د چا د ایمان جانچ پړتال لګوئ، نو تاسو وګورئ چې د هغوی دوستانې د چا سره دي، د هغوی محبت د چا سره دی، او هغوی د چا په صحبت کې دي. د دوی خو د ایمان والا سره دوستی کول نه دي خوښ، مؤمنان یې پرېښودل او په کافرانو پسې لاړل، دوستۍ کولو له او د دوستۍ وجه یې څه ده چې د دوی سره په کېناستو باندې به ماته عزت میلاو شي، ماته به عزتونه میلاو شي. نو بیا دا خبره واورئ چې فإن العزة لله جميعا، بے شک عزت خو ټول د الله سبحانه وتعالى د پاره دی. نن هو که په دې خبره باندې مونږ پوه شو کنه، نو زمون قبلې به سیده شي. نن هم مونږ خلک د هغوی په مجلسونو کې ننوځو، په هغې کې داخلیږو، د هغوی سره دوستانې قایمول. څوک چې په دین کې او په ایمان کې پاخو وي، د هغوی نه تختي، د هغوی سره ورله دوستی کول مزه نه ورکوي، ځکه چې هلته خو میلاویږي او د دوی سره به سو میلاو شي. د دوی سره قدرت دی، طاقت دی ورسره. نن په دې ملک کې دومره د دوی غلبه ده، نو مونږ د دوی سره ولې نه کینو؟ نو الله تعالی خصفه او فرمایل چې بې شکه عزت خو ټول د الله د پاره دی. ټول یعنی د عزت خزانې د چا سره دي؟ د الله تعالی سره دي. تاسو په دوی پسې ځئ چې عزت بیا منو. د هغوی په ظاهري قوت او طاقت باندې د هغوی سره دوستانې کول غواړئ چې مونږ ته هم عزت او طاقت میلاو شي؟ حالانکه عزت د چا سره دی چې هغه د عزتونو خزانه کلاو کړي، نو چا ته به عزت میلاو شي؟ که هغه د عزت خزانې بند کړي، نو چا ته هم عزت نشي میلاوی دی. پوه شوئ په دې خبره؟ ګورئ که نه، چې کوم انسان په انسانانو پسې ګرځي د عزت اخیستو دپاره، نو هغو له دا سوچ پکار دی چې دا غریب خو زما په شان محتاج دی د عزت. دی په خپله د الله محتاج دی په عزت کې. الله دوله عزت ورکوي، نو ځکه د دوی عزت دی، یعنی دو ته عزت میلاو شوی دی. ما له پکار دی چې زه د الله نه غواړم عزت، دی به ما له سو راکړي. او په سورة المنافقون کې الله تعالی فرمایلی دی ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت خو صرف د الله د پاره دی او د هغه د رسول د پاره دی، لیکن منافقین په دې خبره باندې نه پوهیږي. په سورة الفاتر کې هم الله تعالی فرمایلی دی من كان يريد العزة ولله العزة جميعا، چې د چا عزت پکار وي که نه، نو د الله نه غواړئ، ځکه چې ټول عزت د الله په لاس کې دی. ولې د دې نه تاسو عزتونه غواړئ؟ او نن په دنیا کې غلبه د غیر مسلمانانو ده، او هیڅوک هم د دې نه انکار نشي کولی. نو اوس څه دي؟ خلک په دې پسې ګرځي چې دوی زموږ اولیا جوړ شي، چې زموږ ملګري شي، نو زموږ مدد به وکړي، زموږ مرسته به کوي. که دوی زموږ سره ملګري شي، نو موږ ته به هم ډېر څه میلاو شي. نه، د الله سره دی ټول عزت. او بیا مخکې یو خبره راغلی ده او زموږ لپاره سترګو د کلا وهلو ده. وقد نزل عليكم في الكتاب، حالانکه تحقیق هغه نازل کړی دی ستاسو دپاره کتاب. کوم کتاب؟ یوه خبره واضحه شوه دلته په کتاب کې. ان اذا سمعتم آیات الله، چې کله تاسو واورئ د الله آیتونه. څنګه؟ یکفرو بها، چې کفرو شي د هغې سره. تاسو په یو مجلس کې ناسئ او تاسو اورئ چې د الله د آیتونو سره کفر کیږي، انکار کیږي، څوک نکته چینی کوي چې موږ خو نه پوهیږو په قرآن کوم ځای لیکلی دي، دا چرته دي؟ نو دا انکار دی که نه. او ویستهزئو بها، او ټوقی کیږي په الله په آیتونو پورې، د الله په آیتونو پورې مزاق کیږي، لطیفې کیږي، په ملاګانو پورې، کله په جنت او جهنم پورې، کله د جنت په حورو پورې. نو الله تعالی موږ ټولو له یو رول راکړی دی، یو قاعده یې راکړې ده. فلا تقعدوا معهم، نو تاسو مه کینئ د هغوی سره. څه وکړو موږ؟ تاسو مه کینئ د هغوی سره. واموریده دا خبره که نه؟ د غوږونو کلا وهلو سره واورئ، چې کوم ځای د الله په آیاتونو پورې خنداګانې او مزاق کیږي. او د افسوس خبره دا ده چې دا د کافرانو په مجلسونو کې نه کیږي، دا خو د مسلمانانو په مجلسونو کې کیږي نن ورځې. چې کوم خلک په الله او د هغو په رسول باندې ایمان ساتي، نو دوی په هغوی پورې ټوقي کوي، د رسول په ژوند پسې ګوتې اوچتوي، د الله په آیاتونو پورې اعتراضات کوي، په خندا خندا کې ډېر سوایي. الله تعالی وفرمایل چې وقد نزل عليك الكتاب، الله تعالی نازل کړی دی په تاسو کتاب، سورة الانعام، دا مکی سورت دی، هغه د دې نه مخکې نازل شوی دی. دا سورة النساء چې دی دا خو مدني سورت دی. الله تعالی په سورة الانعام کې په آیت 68 کې، یعنی دوه کم او یا آیت کې فرمایلی دی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي الْحَدِيثِ غَيْرِهِ. چې څوک زموږ په آیاتونو کې عیب راوباسي، نو د دې خلکو نه مخ وګرځوئ تر دې چې هغوی په بله خبره کې مصروف شي، مشغول شي. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، او که ستاسو نه هېر کړي شیطان، شیطان در نه داسې هېر کړي چې هلته کښېنئ، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، نو مه کښېنئ په یاد راتلو سره د داسې خلکو سره چې ظالمان دي. داسې نه ده چې تاسو ته یاد وي او تاسو وایئ چې زه خیر دی اوس خو ناسته یم، نو نه، چې څنګه درته را یاد شي، ځکه چې شیطان واقع د خلکو نه هېروي، او چې څنګه درته را یاد شي نو هغه وخت پاسئ. ټیک ده، چې کوم ځای هم د الله او د هغو د رسول په احکاماتو پورې خلک خنداګانې کوي، مذاقونه کوي، بعضې وخت د الله په آیاتونو باندې نکته چینی کیږي، چې دا لاسو خبره ده، دا څنګه کیدی شي؟ ډېرې داسې خبرې دي، نو د هغوی سره مه کښېنئ تر کومې پورې چې تر څو پورې ټاپک نه وي بدل شوی. که ټاپک بدل شي، یعنی په دې موضوع باندې خبرې ختمې شي، نو بیا کښېناستی شي او ګورئ معهم، د هغوی سره اوس دا څوک دي، دا مزاق چې کوي، یعنی دا مزاق چې کوي، دا ستاسو دوستان، رشته داران، جاب والا ملګري هم کیدی شي، او چاته چې تاسو تبلیغ کولو لتلی نو هغوی هم کیدی شي. نو دلته څه پکار دي؟ پکار خو دا وه چې هغوی خلک منع کړي، او دا خبره په غور سره واورئ، ځکه چې د دې زموږ د روزمره ژوند سره تعلق دی، موږ له منع کول پکار دي. ګورئ په حدیث کې سوري چې کله موږ یو بدی وینو نو هغه د لاس سره منع کول پکار دي، که داسې نشئ کولی نو په خوله یې منع کړئ، او که داسې هم نشئ کولی نو په زړه کې ورته بد ووایئ، او که بنده ورته په زړه کې هم بد ونه وایي نو بیا خو د بنده د سره ایمان نشته. لکه یو مثال به واخلو، د رشته دارانو یو مجلس دی او داسې بحث شروع شي، نو تاسو رشته دارۍ خو نشئ ختمولی، نشئ پرېښودلی، چې تاسو حدیثونه ویل شروع کړئ چې نه داسې نه ده، نو هلته به یو بحث شروع شي، او یا که تاسو جګړه شروع کړئ نو دا هم صحیح کار نه دی، ځکه چې جنگ جګړې هم نشئ کولی. اوس سودی د هغه ځای نه پاسئ، او که چېرې تاسو تبلیغ لتلیئ او هلته هغوی داسې خبرې شروع کړي، نو اوس به تاسو څه کوئ؟ ایسته بیسته به شئ. که په دغه وخت تاسو تبلیغ شروع کړئ نو د هغې به څه فایده نه وي. او یا کو ستاسو کلیګز وي، یعنی چا سره چې تاسو جاب کوئ، د جاب ملګري مو دي، نو تاسو به څه کوئ بیا؟ تاسو خو چرته پلی هم نه شئ، نو تاسو اخوا دیخوا لاړ شئ او بیا راشئ. چې کله د دوستانو معامله وي نو هلته ضرورت نشته چې موږ د داسې خلکو سره دوستانۍ شروع کړو چې هغوی همیشه داسې خبرې کوي. چې کله هم تاسو د هغوی سره کښېنئ، چې کله هغوی وایي چې دا لاس وایي، کوم ځای لیکلی دي شراب حرام دي، دا لفظ خو چرته هم نه دی لیکلی، نو هغوی د دین نه مذاق جوړ کړی وي، د دین په احکاماتو پورې داسې خنداګانې کوي. الله دې معاف کړي چې انسان حیران شي چې اوس زه څه وکړم. لکه تاسو یو ځای ته لاړ شئ او هغوی شراب کلاو کړي وي، او تاسو وایئ چې زه خو راغلی یم ډوډۍ له، اوس زه څه وکړم؟ ډوډۍ راته خوړل دي، مجبوره یم. په ابن کثیر کې دي چې په یو دسترخوان باندې شراب سرو کیږي، او چې څوک په الله او د قیامت په ورځ باندې یقین ساتي نو هغه له په دغه دسترخوان باندې نه دي کیناستل پکار. که تاسو یو وادو له لاړ شئ او هلته کې شراب صرف کیږي نو هلته تاسو نه شئ کیناستئ. تاسې نسکئ لیکن نور خلک اسکي. چې د چا په الله او د قیامت په ورځ باندې یقین وي نو دغه ځای مه کینئ، او چې کوم ځای میوزیک او ډانسونه وي او موږ ناست یو چې نه 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 هیڅ خبره نه ده، موږ څه وکړو؟ اخوا دې خوا شئ، هلته کیناستل څه ضروري خو نه دي، ځکه چې الله تعالی درې الفاظ فرمایلي دي او په هغې باندې لږ غور وکړئ. انکم اذن مثلهم، بشک تاسو بیا داغوی پشان شوی کچری تاسو حل تکینی، کچری تاسو پانسی نو تاسو با پاغوی کی شامل شوی، پوه شوی؟ تاسو پاغوی کی شامل شوی. دا سنگ خبره ده؟ دا کار خواغوی کوی، من خوی نکو. الله اکبر، خبره کیږي د الله په احکاماتو پوری مزاق کیږي. هغوی د عمل په ذریعه کفر کوي. تاسو ناسیئ، تاسو ته هیڅ فرق نه پریوزي. هغوی په الله او د هغو په رسول پوری خنداګانې کوي، په دین پوری مزاق کوي، لطیفې کوي او تاسو ناسیئ، بس صرف اورئ. د دې مطلب دی چې په تاسو کې هیڅ ایمانی غیرت نشته، ځکه چې کله ایمانی غیرت وي په بنده کې نو بنده هلته نشي کیناستئ. تاسو ماته دا ووایئ چې څوک ستاسو په مور پورې خندا او مزاق شروع کړي نو تاسو هلته کیناستی شئ؟ تاسو د هغوی سره کیناستی شئ؟ په بنده باندې اور ولګي. که څوک په تاسو پورې وخاندي او مزاق وکړي نو موږ څومره په جوش کې راشو او لستوڼي راونغاړو او موږ ورته وایو چې تا ماته دا خبره وکړه څنګه، یا تا زما په مور پورې دا خبره څنګه وکړه. لیکن د دین په معامله کې، د الله او رسول په معامله کې، او د الله معامله خو هغه ده والذین آمنوا اشد حبا لله، ایمان والا خو د ټولو نه زیات محبت کوي د الله تعالی سره. د الله تعالی د احکاماتو سره مزاق کیږي او په تاسو باندې بد نه لګي، ستاسو زړونه خفه کیږي، سو فرق درته نه پریوزي. موږ د خپل ځان لپاره څومره سنسیټیو یو، او د خپلې مور په باره کې څومره زر خفه کیږو، او د خپلو بچو په باره کې څنګه زر مونږ خبره مایند کوو، لیکن د خپل دین په معامله کې دومره به حصه یو. خلک د الله او رسول خبره کوي او مونږ ته هیڅ فرق نه پریوزي. نو الله سبحانه و تعالی فرمایل چې ټیک ده، بیا تاسو هم په هغوی کې شامل شوی، شامل یې تاسو کینئ. او د دې دویم مطلب دی چې بیا به تاسو هم هغه شان شئ، یعنی که تاسو د هغه ځای نه پاسئ، یعنی که تاسو د هغه ځای نه پانسئ دی که نه، ټیک ده، تاسو به یو ورځ واورئ، دوه ورځې به یې واورئ، څلور ورځې به یې واورئ، او بیا به تاسو داسې عادت شئ د دې خبرو سره چې بیا به په تاسو باندې بالکل بدی نه لګي، تاسو ته به هیڅ فرق نه پریوزي، کرکه به مو نه کیږي د داسې خرابو خبرو نه. په اوله کې به در باندې بد لګي او بیا به در باندې بالکل بد نه لګي، ځکه چې دا ستاسو د هرې ورځې مشغله ده اوس. نو یاد وساتئ دا خبره، که په یو مجلس کې داسې څو کیږي نو هلته د کیناستو هیڅ گنجایش نشته، هلته تاسو نشئ کیناستئ، پاسئ او لاړ شئ. ظاهره ده د هر بنده نه دومره حیثیت وي او نه دومره طاقت وي ګڼ کسانی بنده سو ویلی شي. لکه یو وادو وي نو موږ داسې نشو کولی چې ودرېږو تقریر شروع کړو. صبح کوئ تاسو کم از کم دومره خو کولی شئ چې دغه ځای نه پاسئ او لاړ شئ، لیکن که هلته کیناستئ نو په هغوی کې شامل شوی تاسو. که په بدی کې یو بنده په خاموشۍ سره شریک وي نو هغه هم د بدی کولو والو برابر دی. اوس هغوی جواری شروع کړه، نور خرافاتی شروع کړي دي او تاسو ناسئ، نو دا نه شي کېدی. ګورئ که څوک د سګرټي کس سره په مجلس کې کینی نو داغونه به د سګرټو بوینځي بیا، نو چې څوک هم په دې مجلس کې کینی نو هغه به رنګ واخلي. نو دا منافقت دی، بلکې دا د منافقت علامت دی. سوچ وکړئ، ولې موږ په داسې مجلسونو کې موږ زو او کینو، او بیا بهانې کوو چې زما خو مجبوري وه، ما څو کولی شو. نو دا څنګه مجبوري ده؟ چا ته تړلی خو نه وی، پاسېدلی به وی که نه؟ او دغه شان ځینې خلک وایي چې موږ د چا کره تلی وو او هغی د ډینر نه پس شراب کلاو کړل، نو موږ څه وکړو؟ او د هغې نه پس هغوی ګډاګانې شروع کړې. نو دا د هغه خلکو خبرې دي چې څوک د الله خبرې نه اوري، نو هغوی بیا داسې بهانې کوي او څنګه پاسي او ځي. په کار ده د دې نه موږ له زده کړو لږ چې څنګه بنده پاسېدی شي او څومره خلکو ته د الله یعنی دلته زه تاسو له یو اگزامپل درکوم، یو مثال درکوم چې څنګه د دې خلکو نه زده کوي. څومره خلکو ته د الله خبره وشي او هغوی څنګه په اسانه باندې پاسي، هغوی داسې د بېزارۍ سره ایزار وکړي. بنده وایي چې اوس دوته څنګه خبره وکړم، او داسې بهانه وکړي چې بنده ته پته ولګي چې دی اورېدل نه غواړي. چې هغوی د الله په خبره باندې داسې کولی شي، نو تاسو د یو بدۍ په کار باندې داسې نه شئ کولی، لیکن موږ ته د دې نه عزتونه اخیستل وي، ځکه چې موږ خو عزتونو ټولولو لزو په هغوی پسې. چې خلک بس وایي، بیا به هغه زما عزت نه کوي، هغه به وایي چې دا داسې کوي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې څوک د مخلوقاتو او بندیانو په ذریعه عزت حاصلول غواړي، نو الله تعالی هغوی ذلیل کوي. او واقعي دا صحیح خبره ده، موږ د عزتونو اخیستو دپاره ځو، او بیا وایو چې ما خدای بندله دا هم کړي وو، هغه م هم کړي وو، او زما سره یې داسې وکړل. او چې کله تاسو داسې نافرمانۍ وکړئ او عزتونه اخیستل غواړئ، نو هلته به عزت نه میلاویږي، بلکې بې عزتي به میلاویږي، ذلت به میلاویږي. الله اکبر! زمون پہچان داسې پکار دی چې مسلمانان د الله په خبره باندې کمپرومایز نه کوي. دا خلک د خپل مذهب خلاف هیڅ خبره هم نشي اورېدی.